په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. په څو شیبو کې د خبرونې راپورونه معرفي کوو. نن شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 13 نیټه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي، او تر خوا یې د ډیپلوماتیکو او کوټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیرین په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه په بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼې کې یو نوملړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له 16 کاله جلا وطني وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تیره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوی ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لسګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تیره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. له 19 میاشتو را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، په هغو سیمو کې چې جګړې سختې دي، د آزادې اروپا ازادي راډیو د یوه لوري ادعاوې هم نسي تاییدولی. په سلواکیا کې چې 5.5 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کیڼ اړخې پخواني صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیځ پلوه لیبرالانو ترمنځ سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې له ګاونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پوښتنې له مخې ښکاري چې دواړه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټونکی به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میل میاشتې راهیسې واکمن دی. د ایټالیا ساحلي ځواکونو نن 178 کسان له یوې بیړۍ څخه چې اور پکې بل سو وژغورل. وژغورل سو کې 8 کسان د بیړۍ عمله دي. په دې کښتۍ کې 3 کډوال هم سپاره وو. دا بیړۍ له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلي یو بندر ته روانه وه. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. یو بنسټ ادعا کوي چې طالب وسلوالو فرا کې یوه میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده، خو د فرا چارواکي دا پرې اشاره دوي. د قلم لار ټولنې د مشر او زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته له 6 میاشتو محکمې ته راجع سوې. د هغه کورنۍ د هغه دپاره د عدالت غوښتنه کوي.
باید د دې پوښتنه وکړي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم وو.
په ځینو ولایتونو کې بارانونو او ژلۍ کروندګر زیانمن کړي دي.
چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي، بېنډۍ، بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ناګورنو قرباخ کې لا هم د خلکو بې ځایه کېدل دوام لري. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
دیخ پرونی ته بیا هم شرغل است. ورزو در پرونه برخی ته د افغانستان د شوزو او ماشومان د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادعا کړی چې طالب وسلوالو په فرا کې یوه ښځه په محضر کې په درو وهلې ده. خود فرا ولایتی چارواکی د پیش ردوی د بنسان د شزو او ماشمان د حسین د پیاورتیا بنسټ په خپل ایکس شبکه کې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. خو ازادي رادیو د دې ویډیو کاروالې نسی تاییدولې. دا هم څرګنده نه ده چې د پیشکل سوي او دا ویډیو د چا لخوا تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله په نړیواله کچه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی، د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ ادا کوي چې طالب وسلوالو تازه په فراه ولایت کې یو میرمن په عام محضر کې په درو وهلې ده. د بشري حقوقو دغه بنسټ چې په 1996 زیږدیز کال کې له افغانستان خپل فعالیتونه پیل کړي، تیر ورځ په خپل ایکس شبکه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې دا کار د بشري حقوقو له ټولو قوانینو سرغړونه ده. په خبر شوی ویډیو کې یو ډله وسلوال کسان چې ادعا کوي طالبان دي په حجاب پوښل شوی یو میرمن په عام محضر کې د خلکو په وړاندې په درو وهي. دا معلومه نه ده چې پیښه کله شوې او دا ویډیو د چا لخوا ثبت شوې، خو د یاد بنسټ مشرې مریم معروف اریون ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په قلاکا ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې شوې او د دوی سرچینو ورسره دا ویډیو شریکه کړې ده، خو ازادي راډیو د دې ویډیو کارواله نشي تاییدولې. د فراه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالله سباون هم ازادي راډیو ته په دې ولایت کې دغه ډول یو پی خلامسته کېدل رات کړل، خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د مختلفو جرمونو په تور لزګونه ښځو او نارینو ته په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو خبرونه خبره کړي. د افغانستان ستر محکمې چې اوس مهال د طالبانو د حکومت لوري اداره کیږي، د روان کال د ثور په میاشت کې وویل چې دغه محکمې تر اوسه د قصاص، دیت یا خونبها، سنگسار او رجم شاوخوا 300 حکمونه صادر کړي. د ستر محکمې اداري مرستیال په یو ویډیو پیغام کې چې دغه محکمې په ایکس شبکه خپور شوی ویلي و چې دغه شان 103 تنو باندې شرعي حدود عملی شوی او 1522 نورو ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د پیاوړتیا سازمان ویلي سر لدی چې د بدلون ژمنې شوي خو لا هم د طالبانو دغه ډول کړنې جریان لري او دا کوي چې دوی هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د ویرې او ترهی یو کلتور عملی کړي. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې نړۍ روان وضعیت ویني، خو دغه ډول پیښې د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د سولې، ثبات او بشري حقونو لپاره کار وشي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره ودرېږي چې له تاوتریخوالي او محدودیتونو پرته یو پاکه ټولنه ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو غبرګونونو سره سره دغه ډلې د بشري حقونو نقص ته دوام ورکړی او ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېروي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ مهادرس او دفتر در افغانستان
کې د بشري حقونو لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ ادرس نه لري. په تیرو دوو کلونو کې چې موږ کوم اعتراضونه وکړل، د عدالت غوښتنې کوم غږونه مو چې پورته کړل، کوم لیکونه او غوښتنې مو چې ملګرو ملتونو او بیلابیلو سازمانونو ته واستول، هیڅ پایله یې ورنه کړه او په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او محدودیتونه دوام لري.
افغانستان په خصوص خانمایي کې میخواهند صدا بلند کنن جریان در
بلخوا په جرمنی کې میشته د ښځو د حقونو افغان فعال تمنا زریاب پریانی د دوهم ځل لپاره د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په موخه خپل اعتراض پیل کړي. نو موري په خپل ټوئیټر په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویلي د دې پر ځای چې نړۍ پر طالبانو فشارونه زیات کړي، یو شمیر هیوادونه له دوی سره د تعامل خبري کوي.
د دې پر ځای چې موږ اعتراضونه لامل شي چې له طالبانو ملاتړ ونه شي، لکه څنګه چې موږ غوښتنې هم پر طالبانو د پیسو بندول دي او دغه شان د دوی په سفرونو بندیز لګول دي، خو له بده مرغه اوس ګورو چې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د تعامل خبرې کوي. که حالت دغسې مختلف شي نو زه به یو وار د نه خوړلو په اعتصاب لاس پورې کړم.
اغلی پریانی له دې 11 ورځې وړاندې هم په جرمني کې د نه خوړلو 15 ورځې اعتصاب کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپل ایکسپانه لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خواهی د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا ډاډ به ترلاسه شي چې افغانانو په ځانګړي توګه لنجونو او خوځو د ملاتړ د اعلامیو په پایله کې هغوی زده کړو کار او ټولو هغو سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي چې د طالبانو د ځپونکو او افراطي اقداماتو په برخه کې د هغوی له مبارزې سره مطابقت ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د غلی امیری د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه یې د دوی د هر ډول زده کړو مخه نیولې او پر ښځو یې حجاب جبري کړی. دغه شان په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي او پارکونو، ورزشي لوبغالو او عمومي خزینه حمامونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د قلم لار ټولنې د مشر او د زده کړو د فعال متیولا ویسا قضیه وروسته لشپړ میاشتو محکمې ته تللې ده. د شغلی ویسا کورنۍ ازادي رادیو ته د دې خبرې په تایید سره زیاته کړې چې د نوموړي د قضیه په اړه دوی ته جزئیات نه دي ورکول سوي. د نوموړي کورنۍ له محکمې د عدالت غوښتنه کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي دفتر یوناما هم د متیولا ویسا په ګډون د یو شمیر نورو فعالانو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو لخوا د خلکو نیول د اندېښنې وړ او د نړیوالو بشري حقونو خلاف دي. نور د سنا کاکړ په راپور کې
د قلم لار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال متیولا ویسا کورنۍ وایي چې د نوموړي قضیه وروسته له شپږ میاشتو محکمې ته راجع شوې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطاولا ویسا ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي د نیولو او بندي کولو د قضیې په اړه ورته نور هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. متیولا ویسا شپږ میاشتې وړاندې د روان کال د وري میاشتې په اوومه نیټه د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. که څه هم د طالبانو حکومت د نوموړي د نیولو له امله خپل سري او مشکوکه فعالیتونه بللي وه، خو د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا په وار وار په هغه لګول شوي دا تورونه رد کړي او ویلي نوموړي هیڅ ډول سیاسي او خپل سري کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د متیولا ویسا ورور عطاولا ویسا محکمې څخه د عدالت غوښتنه کړې. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ غوښتنه په ټول کې له محکمې څخه ده چې باید هغوی عدالت تطبیق کړي، باید د دې پوښتنه وسي چې ولې هغه ونیول سو، ولې هغه دومره وخت په زندان کې وساتل سو، ولې هغه په بند کې د خپلو ټولو اساسي حقونو څخه محروم و، ولې د هغه کور تلاشي سو، د چا په امر باندې دا کار سوی و، ولې یو څوک چې د تعلیم لپاره کار کوي د یو ملت د اساسي حقونو لپاره کار کوي هغه نیول کیږي.
نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت استخبارات او یو شمیر نور ارګانونه د بندیانو څخه په جبر او د شکنجې په زور اعتراف اخلي. نه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما د سپتمبر په 16 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د اعترافونو یا اطلاعاتو د اخیستلو لپاره بندیانو ته برقي شوکونه ورکړل شوي، ساه اخیستل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي، په زور یې پرې اوبه څښلي او ګواښلي یې دي. خو ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما دا راپور رد کړی و او دا یې د دوی د حکومت پر ضد یو پروپاګند بللی و. د حقوقي برخې کارپوهان وایي چې په جبر او شکنجه اخیستل شوی اعتراف د منلو وړ نه دی. د حقوقي برخې کارپوه او مدافع وکیل شګوفې کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د محاکماتي جزایي اصول مطابق او د مجلد الاحکام د اقرار د باب مطابق هر هغه اقرار چې اخیستل کیږي اقرار خپل خاص شرایط لري او هر هغه اقرار چې په جبر او اکراه او په شکنجه باندې اخیستل کیږي هغه قابل د قبول نه ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه د قلم لار بنسټ د مشر متیولا ویسا د ښځو د حقونو د فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی، افغان الاس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د پوهنتون استاد رسول پارسي نیولو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو حکومت باید خپل سري نیونو ته د پای ټکی کېږدي او دا د اندېښنې وړ او د بشري حقونو خلاف کړ دی. د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي ندا پروانی د سپتمبر په 19 لخپل خاون او څلور کلن ماشوم سره او جولیا پرسی درې ورځې وړاندې د سپتمبر په 28مه لخپل زوی سره د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې دي او د دې خوځښت د غړو د اداو پر بنسټ تر اوسه د دې په اړه کوم معلومات نشته. د یاد خوځښت یوه غړې لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې طالبانو د ندا پروانی او جولیا پرسی کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره وویني او دوی په اړه هیڅ معلومات نه لري. نوموړی زیاته کړه
که واقعا مایوس کننده است. دو خانومی که فقط گناهشان این بود که بخون
دا واقعا خوشینون که دا هغه دو مرمنی چې یوازینی گناه دا و چې د ازادۍ برابرۍ او د طالبانو لخوا د تبعیض پر وړاندې غږونه پورته کړي وو اوس له کورنۍ سره یې د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه یې هیڅ نه دی معلوم.
و مغوختل د متی الله ویسا د ورور عطا الله ویسا او د مرمن بسیم د دو پړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو خو ویان دي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دوی سم پښتنه سواب نکړي. د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضه مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان نه دي عمله نیولې بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان نه بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی متی الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ورستیو اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار او خوست ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې تیر شپه اورښتونو او ژلې کاروندې ویجاړې کړې چې له کبله دوی ته زیانونه اوښتي دي. بل لوري ته شمالي ولایتونو ته غځېدلې د خاوک لار هم د واورې ورېدو له کبله ځای ځای بنده ده چې پر دې لاره تلونکي مسافر یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ همکار په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان کې د مینی د موسم پر رسیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونه شوي چې خلکو ته یې زیانونه اړولي او له ستونزو سره یې مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ګل رحیم په خپله سیمه کې د ګلۍ ورېدو او خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادۍ رادیو ته وایي:
ډېره خطرناکه ګلۍ وشوه. زموږ په اتمه ناحیه بیسودو چې رسېدلي فصلونه لکه شولې او سبزي بېنډۍ بانجان وغیره دا ډېر زیانمن کړه. دغه سانې خلکو ته مالي نقصانات او لرې زیاتې څلور شیشې ماتې کړې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د ډاګه صفدر سیمې اوسیدونکی محمد وایي تېره شپه یې سیمه کې ګلۍ وشوه چې د کروندګرو رسېدلي فصلونه یې زیانمن کړل. د ننګرهار تر څنګ له کونړ او خوست ولایتونو هم د ګلیو د ورېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد اوسیدونکی فضل رحمان وایي
تېره شپه د کونړ ولایت په ځینې ولسوالیو کې د شدید باران سره ډېره ګلۍ شوې ده چې د خلکو فصلونه یې زیانمن کړي دي. په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوو چې زمونږ د ولسونو سره همکاري وکړي.
د خوست اوسیدونکی ګلانور هم وایي دغه ولایت پټنیو او مساخیلو ولسوالۍ کې د ګلیو له امله کروندګرو ته زیانونه اوښتي دي. و مغختل چې د تازه ورښتونو او ګلې له امله په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او دغه شان دوی سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت او دغه شان د دوی د کرنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره د یادو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت، د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې چې سیلابونه پکې راوتلي وو مرستې کړې دي. خو له ځینو ولایتونو څخه سیلاب ځپلو ازادۍ رادیو سره خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې. بل پلو د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سالنګ لارې له تړل کېدو وروسته بدیله د خاوک لار هم تېره شپه د واورې د ورېدو له امله څو ځایه بنده شوې وه. زبیح الله چې تېره ورځ له کندز څخه پر یاد لار کابل تر
راغلی آزادۍ رادیو ته وویل
کله چې موږ خوک تر ورسید لوډیر زیاتې واوره شوې موټر بند وي مسافرین د مشکلاتو سره مخ وو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغه بیرته وګرځیدلې چون لار نه و چې تر شوې وي هغه سړک هم وړو کېده د موټر بیروبار هم پیزید تقریبا 15-16 ساعته د لار بندۍ وروسته موږ د هغه لارې نه راواختلو هغه موټر چې د کابل د خوانه راغلی وي هغوی بیرته وګرځیدلې لاړې د شیبر او د حاجیګک په لاره باندې
د افغانستان شمالي ولایتونو ته غځېدلې د سالنګ لویه لار له تیرو دوو اونیو راهیسې د رغولو له امله د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده او معلومه هم نه ده چې کله به خلاص شي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې داسې مهال د ګلۍ ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبر ورکول کیږي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی و هغه مهال پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت مسؤلینو آزادۍ رادیو ته ویلي و چې دوی د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي او سمې و نړیواله مسأله ارمنستان وایي چې تر یو لکو ډیر کسان له ناګورنو قرباغ سیمې چې څه باندې اونۍ مخکې آذربایجان نیولې ده وتلې دي یوروان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی له ادعا سره سم د باکو مخه ونیسي چې ارمنیان په نشه کوي ارمنستان هم خپل سپیناوی لري په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوري
د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن سهار خبر ورکړ چې چارواکو تر اوسه د هغو 1,412 کسانو له ډلې څخه چې ناګورنو قرباغ سیمه یې پرېښې ده د 1,309 کسانو نمونه ثبت کړې دي دا شمېره د ناګورنو قرباغ د ټول نفوس له 3 باندې یو برخه جوړوي د ارمني کډوالو د نوې شمېرې 2 ساعته وروسته تر دې اعلان شوې چې ارمنستان وویل چې د ملګرو ملتو د عدالت په نړیواله محکمه ICJ کې خپل شکایت ثبت کړی دی چې آذربایجان په ناګورنو قرباغ کې ارمنیان په نقشه کوي او باید د دې مخه ونیول شي د ارمنستان چارواکو په ناګورنو قرباغ کې د ارمنیانو محو کولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او نړیوالې هڅې هم د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره زیات شوې دي آذربایجان بیا په ناګورنو قرباغ کې پر ارمنیانو ژغ کړی چې په سیمه کې پاتې شي او د ملګرو ملتو له ادارو یې غوښتي دي چې هلته پلاوی ورولېږي چې د آذربایجان د بشري فعالیتونو خبر شي د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون ناوخته وویل چې ملګرو ملتونه به نن شنبه یا یکشنبه ناګورنو قرباغ ته یو پلاوی واستوي دوجارک زیاته کړه چې ملګرو ملتونه به په دې سیمه کې چې له نشته دیش کلونو راهیسې لاسرسي نه ورته درلود د بشري مرستو ارزونه وکړي آذربایجان او ارمنستان هیله ښکاره کړې ده چې روانه اونۍ به د اسپانیا په ګرانادا کې د اروپای ټولنې له لوري په جوړې شوې غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پاړه یوی دایمی روغی جوری تلار پرانستل شی را پرونا مرکی او اوریدون کی
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغلست په څو شیبو کې نور را پرونا هم خبره وخوس د ته ګوري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی دي د امریکا د متحده ایالاتونو له واشنگتن ایالت څخه خبرېدونکي ورځپاڼه سیاتل ټایمز پرون د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د مسکو فرمټ پر 15 غونډه لیکنه خبره کړې چې روسیا یې قربانه و او د طالبانو استادو هم پکې پر سیمه ایزو غوښونو خبرې وکړې ورځپاڼه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله لیکلي دا غونډه داسې وخت کې چې په اوکران کې د روسیې جګړه روانه ده او مسکو هڅه کوي پر مرکزی آسیا خپل نفوذ وساتي په مقاله کې د روسیې د تاس خبري ایجنسی په حواله لیکل شوی په دې غونډه کې پر سیمه ایزو غوښونو او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو تمرکز وسو که څه هم د طالبانو حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی غونډې ته وویل دوی ته د څوک د حکومت ولې د څرنګوالي نسخه نه وړاندې کوي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم په دې غونډه کې برخه درلوده او وی ویل روسیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ترڅنګ له افغانستان سره په بې پرې ډول مرسته وکړي د سیاتل ټایمز په لیکنه کې ویل شوي چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ په څیر چې له 1990 څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال یې دوام وکړ درګرده سخت قیودات لګولي دي د لیکوال پوینا طالبانو ل شریعت د خپل تعبیر لمخې جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي. شزي له هر ډول کارونو او عام ژوند څخه محروم شوی دي او په ورستی مورد کې د دوی سنگار ځایونه هم وتړل. د هند ټایمز اف انډیا ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو د ځانډولو پر احتمال لیکنه خپره کړې چې دا موضوع د هند په ډیرو رسنیو کې د بحثونو سبب شوې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې ځنډول کیږي چې د افغانستان سفیر فرید مامونزی او نور عالی رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د افغانستان د سفارت یو چارواکي پرون جمعه ټایمز اف انډیا ته ویلي لږ تر لږه 15 افغان ډیپلوماتان له هند وتلي او اوس په دغه ډیپلوماتیکي استازولۍ سرپرستی د هند حکومت پر غاړه وي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د هغو ډیپلوماتانو لخوا چلول کېدی چې د پخواني جمهوري نظام لخوا ټاکل شوي وو. د هند حکومت سرچینو دغه تحول ته په پام ورسپاڼې ته ویلي دا پریکړه ځکه سوې چې د هند لپاره د افغانستان سفیر په تیرو څو میاشتو کې له هند بهر وو او کله چې ډیپلوماتانو د خپلې پناه درخواستونو لپاره تاییدي واخیسته دوی هم په پرله پسې ډول دریو هیوادونو ته ولاړل. د ورسپاڼې په لیکنه د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مامونزی چې له هند بهر ژوند کوه ادعا یې درلوده چې د سفارت چارې پر مخ بیایي. د لیکوال پوینا د هند حکومت د دې سفارت د تړل کېدو ملاتړ هم نه کوي. په هند کې د افغانستان سفارت پر مشرۍ څو میاشتې مخکې هم لانجه راغلې وه چې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. خو د افغانستان سفیر فرید مامونزی او په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت کړی و. په کندوز ولایت کې سږ کال د پستې حاصلات کم سوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ژمي موسم کې د بیسر یخنۍ له کبله د پستې ځنګلونه یخ ووهل او له کبله یې سږ کال د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا هم راپور.
په کندوز کې سږ کال د پستې په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پسته یوه ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په کندوز کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دغې میوې طبیعي ځنګلونه موجود دي. د دې ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې د ژمي په موسم کې د سړې څپې راتګ، بې وخته ورښتونه او نور طبیعي آفتونه هغه لاملونه دي چې سږ کال په کندوز کې د پستې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
پستې نه دي سوي، د پستو حاصلات کم سوی ده. د تیر کال په پرتله سږ کال په حاصلاتو کې کمښت راغلی چې هغه طبیعي پیښې وې. په ژمي په سړو هوا کې ډېر شدید یخ و، هغه د یخ له امله د پستو ونې حاصلات کم وتله.
عبدالباقی د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د قرباتور سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي په یادې سیمه کې د پستو پریمانه ځنګلونه موجود دي او د سیمې خلکو لپاره د عواید ښه سرچینه بلل کیږي. 50 کلن عبدالباقی وایي سږ کال د طبیعي آفتونو له وجې د پستو په حاصلاتو کې کابو 90% کموالی راغلی دی.
فصل نشده امسال د کوم آفت کې رسیده فصل نشده.
سکل د طبیعي افاتونو لامل د پستې حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د ځنګلونو ګټه نه یوازې چاپیریال ته بلکې د سیمې خلکو ته هم رسیږي. یو شمیر بې وزله خلک د پستو راټولولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو سکل د حاصلاتو نشتوالي لامل هغوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پنځه څلوېښت کلن بسم الله د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې د خراب اقلیمي شرایطو له امله سږ کال د پستو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
کشتر مثلا جنگل از اگر خدا داد خدا میکنش اگر نه داد دوره نمیدونه فقط دولت هم خراب
د پستو زنګلونه د سیمې خلکو لپاره د عوایدو ښه سرچینه ده. هغه شمیر کورنۍ چې په علي آباد ولسوالۍ کې د زنګلو څیرمه اوسیږي هغوی هر کال د پستو زنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي. موږ له اړوندو چارواکو غواړو چې د زنګلونو ساتلو ته پاملرنه وکړي او د زنګلونو د اهمیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
عبدالستار له دیرش کلونو رئیس د پستو او د بادامو د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه هم وایي چې ساش کال په یاد ولایت کې د پستو حاصلات خوند نه لري.
پستې خو د قندوز ډېرې ښې پستې دي، خو ژمي کې دا یخ وویل چې وکړه پستې مو نه شوله. بیا د قندوز پستې د کاراباتور پستې خصوصا ډېرې ښې پستې دي، تجار یې هم خوښوي، خلک یې هم خوښوي، ډېر ښه خارج یې هم خوښوي، خو ونه شوې سږ کال ډېرې کمې دي. بیخي یوه کیلو پسته ده اوس پیلن په 2200 افغانۍ پورې تجارتي پسته ده.
د نموړي په خبر اوس مهال په بازار کې یو کیلو پسته 2300 افغانۍ قیمت لري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د یاد ولایت په خان آباد، علی آباد، چهاردرې، دشیرچی او اقتاش ولسوالیو کې پر څه باندې 30,000 هکتار ځمکه د پستې طبي ځنګلونه موجود دي. د اقلیم خواله په صورت کې لدې ځنګلونو څخه هر کال د پستې ډیر حاصلات ترلاسه کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي باید وساتل سي او تر خوای د ډیپلوماټیکو او کټولو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل سي. لینا امیرینن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لاري توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د شوالي لپاره پر مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړي. هغه دا هم لیکلي چې افغانان په ځنګړي ډول شیزي باید د افغانستان په اړه په باسونی کې ونډه ولري، هغه هم داسې چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو، ښځو او بشري حقونو افغان فعال محبوبه سراج د سولې نړیوالې جایزې وروستي نوملاړ ته لاره موندلې ده. په اوسلو کې د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 میلادي کال د سولې د جایزې په اړه د جمعې په ورځ په خپل ویبپاڼه کې یو نوملاړ خپور کړ چې د بشري حقونو فعالان د دې لست په سر کې دي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یوه اتله بللې وایي چې هغه له شپږوشت کاله جلا وطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته ستنه سوه او اوس کابل کې میشته ده. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې تېره شپه له بارانونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې ویجاړ کړي دي. تر اوسه د دغو سیلابونو له کبله د ځاني تلفاتو خبر نه دی ورکول سوی، خو د دې ولسوالۍ مرکز ته ځینې غځېدلې لارې سیلابونه وړي دي او په سلګونو څاروي هم تلف سوي. په دولت شاه کې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازی رسنوي ته ویلي چې له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له ځپل سوو کسانو سره لومړنۍ مرستې وکړي. مسکو او کیف نن ویل چې په هوا کې د مخالف لوري په لزګونو بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په لویدیځ کې د بلګراد په فضا کې د اوکراین نه اوراګان توغندي ویشتلي. بل لوري ته د اوکراین د پوځ یوې ویاندې ناتالیا هیمینیوک ویل چې روسانو تېره شپه د ډرون تر شلو ډېر بریدونه پر جنوبي او مرکزي سیمو وکړل، خو نږدې 40 الوتکې نسکورې سوي دي. لنو نو سمیشت را پدې خو چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی. په هغو سیمو کې چې جګړې سخت دي، د آزادی اروپا آزادی رادیو دی ولوري ایداوی هم نسی تایید ولای. په سلواکیا کې چې 15 میلیونه نفوس لري، نن پارلماني ټاکنې کیږي. د کین اړخي پخوانی صدر اعظم رابرټ فیکو او لویدیس پلو لیبرالانو ترمن سیالي روانه ده. فیکو هغه څوک دی چې لا غونډي اوکراین سره د پوځي مرستو د پای ته رسولو ژمنه کړې ده. د نظر پښتون د مخې ښکاری چې دوه لوري سره ډیر نږدې دي. ګټون کوي به د هغه سرپرست حکومت ځای ونیسي چې د میلی میاشت راهیسي واکمن دی. د ایتالیا ساحلي ځواکونو نن یو سلو او یا کسان لیوی بیړی څخه چې اور په کې بل سو وژغورل. پښغورل سو کې وشت کسان د بیړی عمله دي. په دې کښته کې درې اتیا کډوال هم سپاره وو. دا بیړی له لمپادوسا ټاپو څخه د سیسلی یو بندر ته روانه وه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاری ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او کنه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ چې بدیل معاشات له مصر دوی پاړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزې خل کوي، چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې سرپرستی په حالت کې جریان لري، تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد سوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوورډوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خنثی کړي. هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر هیروینی انډیوالان راڅخه بیل شول.
یعنی ډیر نږدې مرګري دی ورور غونډې دی ورورواري لسونم سره وکړي، خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شو، ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو.
اے استاد په خبره ولې نه پويږي؟
دا ته مې وایي چې موټر و دروا
زه چایم زده مې وته دی دی
موټر څومره چې چلے تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله شوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یو شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د جې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د یونایټډ نیشنز آفس آن ډرګز اند کرایم
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پریکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پریکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هیوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله متاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږکال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ شوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یو میاشت مخکې خپور شو وښودل چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. تیر میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو تکشینی. د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت یو تخنیکی ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرز دافیر سره کتلی او له هغه څخه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم ازهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یو اړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
موجودیت فقر گسترده در افغانستان
دا چې په افغانستان کې بیوزلی ډیره او د کوکنارو لکښت او نشئی موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلې دی. د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
اینا پاسخگو باشن بر خواستای جهان.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان اولس میاشت کیږي. په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار شوی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندیدو په ارڅ کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخت پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای شي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا شي.
د دې په کاتو چې کاربنګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رافه کې نه خرڅيږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولای شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې تاسو وایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطل وړول، مملکت د صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کول، په حالت کې د تجارانو سره خواهش کول چې فابریکي او نور مسائل خلاص کی، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویا لوړ شي بلکې د عوامو خلکو سویا هم ورسره لوړ شي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطر وړ نه شي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي. آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خبر شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک وته چې بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکی، څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خلکوي، چې هغه دا چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پکې لوړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې خواسته اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دوو کومکو بهیر څارلای شي چې هغوی وکولی شي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاوبلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشیت د کومکو چې د بدني جمعیې د خواسه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان به بیا ځنه سمې وسره کې سم شیرو که زستکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب واډو کې دمون غپوچ کړ واکونه دمون خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل شي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالی او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کم شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤل ډاکټر جی ایوانس وای دا واکسین د هیروینو او فنتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو لومړی به د هیروینو پر موتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټي باډي جوړ شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د موتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره موتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د موتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثر ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی، کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څېړنو لمخې یوازې په 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر موتادین د اووردوز لامل مړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د موتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې موتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د موتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي، مثلا یو موتاد د تریاکو پر ځای هیروین او د هیروینو پر ځای د خیخې نشه پیل کړي. دریم علت دا دی چې یو څوک نوی موتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سم اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو موتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د موتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که موتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نل ترکسونو میتادون د غوی استعمال بم راکم کی لکه هغه مرزانه د وګنی نه دی قیمتي دوای ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه، خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشهیي مواد نه رسیږي، ځکه نو دوی ګډوډ نشهیي مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس مو په ګاډه مېلا وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 15 کالو راهیشي چرس کوي. د ترنشي مخ کې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بستری یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو، او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی. دولسم سینه فارغ یم، 15,000 شل زره 10,000، یعنی ښه سوده پاتې کېدې راته، یعنی موږ پیدا کولی. والا خو خپل کاروبار میو، کسب میو، خپل دکان میو د رنگمالی. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چرس استفاده دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم، بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړی. همدا 4 کاله به کېږي، 15 کاله. نشو استعمال مې چې وکړو لومړی کې، خو زما په بدن کې ډېره بد اغیزه وکړه، په دماغ باندې. بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کولی شو، که چرس به نه راته میلاویدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بد اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو، نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه به ور سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې میرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پی کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو ده نوم یې والا، که ما خپله انتخاب و ورته د نوم د عرفان، او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی. د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده، یعنی ډېر نږدې ملګري دي. ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي، خو هغه بې مانه ډېر یو څه جلا شول، ډېر نه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاویده، یعنی دوه ملټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته دی، چې یوه ورځ ما دیګ کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیګ کېښوده، پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه وروسته زه ویده شوی وم، نو دیګ پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله هله هله، یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، وارهګه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیګ مې ولید، نو هغه څر شی سوټ پوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې را سره وای، موټر را سره وای، ښه سیستم مې جوړ وای. خو بس د چرس لامل ده چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا مخور الجزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کنا وم پمور خوس بھی خبر نہ خم خم مورم
چمون گپ لار نہ وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایہ ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورتي شرکت لخوا ورغختل کیږي تر لږو خبرو ورسته د موټر کیلې او اسناد ځنی اخستل کیږي او لکار غوخه کیږي دا چې زمان استاد ولې لکار غوخه کړل شو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې وورو
دا موټر باندې باندې څه دې څه پسې دی دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده لکرار زه
استاد څه کوي وژني مو چیرې مو چیرې به امروش مې چې دارېګ
واورو نو دا موټر وان ته وای چې موټر کرار وچلوي دا دې و نه کې څه پسې دی
و استاد ته تا وایم لې و نه کې څه بلای بدبخت دا موټر ولې دومره تیز چلے
مړانې دې اس بلا مو نه وای
واخر گو تاسلا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنه مو
اے استاد په خبره ولی نه پويږي
دا ته مو وای چې موټر و دروا
زه چوم زده مې و دريتي
موټر څومره تیز چلے تاسلا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مون وښنه او مون به پرانو سترګو ورته ګورو دا دې موټر مې و دراو نور څه وایست دلته پر دې موټر ډوډۍ خو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر کرار چلوه
سمدا دی بیا تیز نه چلو
ورونو غوګونی سي
خدای په زما کې
څه خبره ده
که زما منی نو په دې موټر کې بنوزو
ولی
زکه چې دا موټروان چرسی دی
څه شي چرسی دی خدای
دا ترخه مونږ شته څنګه دا چې بيتور موټر چلی
خدای چرسی دی
ولر اختیام د حرکت دي چرسی دی موټر یې څومره تیز چلاوه زمو خبره هیڅ نه اوریدا
حرکت څه کوي ما په خپل سترګو ولید چې چرسی سکول
څه وایې رښتیا چرسی دی
اجانه قسم په خدای ک دروغ درته وایم ما په خپل سترګو ولید
خا ته کی څه کوې چیرې سکول
زه په پوښتنه چې دا موټر وان نشي دی کله چې ډوړې تخته شلو زه د شال خو ور پسې شوم
شه
دلته هوټل دی موټر وانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته 400 ډوړې مفت ورکي
خا کی څه کوا
ګورم چې زمونږ موټر وان هم د نور موټر وانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وای چې موږ به دې موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټر وان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرس سکول که زما منی په دې موټر کې بنوزو
نزو
خاورونو اوس څه کوو
لار هم ډیره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما جیبا خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارشان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چار ورځ د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ چیز
نو چاره څه ده
خبر یالانو ته بو وایو زما سره د خبريال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټوله کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
زنګ خبره ده زنګ ورته وو
خبره ده زنګ ورته وو
سماده سماده ام دا اوس زنګ ورته وو هم
راځه
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د څه لپاره راغوښتم
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوم شول
نو خلک لیوانیا نه دی چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي خامخا به څه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلی سیګریټ والی څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ کده 400 سیګریټ یادو
بس درس یو شای یو بولنو
گورا زمان استاد ما تا تمخ کیم ویلی وو چی مو چرسی موٹروانان ننیس خطا ہوئے اس میں چرس پریخی دی مو تا دی دیر تاوان را ورساو
تا سی تمی چا تاوان در ورساو
پرون یوی رادیو را پور خبر کر چی موٹروانان نشی کوی خلکو د خپل سترګو لیدل حال ورته ویلی وو ټول ستا د موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته به شرس نه څه کوم
نه 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 نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
آزادی رادیو شپا ورځ